قدر منو دوستانو سهار مو په خیر د ازادي رادیو په نننۍ سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو خپرونې پیلوو. پیل یې له سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې کوو، خو مخکې له هغې باید ووایو چې زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. تاسو یې په منځنیو څپو په 12.96 او همدارنګ د اف ام په 3.15 سپام د افغانستان په ګڼو خارونو کې اوریدل شي. نن د جمعې ورځ ده، د 1491 لمریز کال د سمبولي وږي د میاشتې 12 نیټه ده، چې د 2012 عیسوي کال د سپتمبر 11 نیټې سره برابر ده. مخکې له دې نه چې د خبري مجلې مطالبه ته ورشو، پام وکړئ د نړۍ او افغانستان خبرونو ته. د ناټو منشي په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ په ماموریت کې د ګرجستان د ونډې ستاینه کړې ده. د افغانستان پخوانی لوی څارنوال عبدالجبار ثابت له امنیتي ځواکونو سره تماس نیولې او هغوی ته یې د تښتونکو له منګولو څخه د ژغورل کېدو خبر ورکړی دی. او ټاکل شوې ده چې په څه وخت کې به د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د ډیموکرات ګوند عمومي مجمع ته وینا وکړي. د ناټو منشي په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ماموریت کې د ګرجستان د ونډې ستاینه کړې ده. اندریس فوګ راسموسن د ګرجستان په پلازمینه تبلیسي کې هغو دوو پوځي کتو ته د خدای پامانۍ په مراسمو کې خبرې کولې چې پرون د ناټو په مشرۍ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته روان شول. نوموړي زیاته کړه، ګرجستان اوس مهال د ناټو له تشکیلاتو بهر هغه هیواد دی چې افغانستان ته یې تر ټولو زیات پوځیان استولي دي. د ګرجستان د دفاع وزیر ډیمیټري شاشکین خبریالانو ته ویل په داسې حال کې چې ناټو به د ګرجستان راتلونکی کور وي. افغانستان ته د سرتیرو استول د تبلیسي لپاره ډېر ستر مسؤلیت دی. ګرجستان اوس مهال په افغانستان کې نږدې 1000 سرتیري لري، خو د دې هیواد چارواکو پرله پسې ډول ډاډ ورکړی چې غواړي د خپلو پوځیانو شمیر 1200 ته ورسي. د افغانستان پخوانی لوی څارنوال عبدالجبار ثابت له امنیتي ځواکونو سره تماس نیولی او هغوی ته یې د تښتونکو له منګولو د ژغورل کېدو خبر ورکړی. ښاغلی ثابت نږدې 12 میاشتې مخکې کابل ته نږدې تښتول شوی و او په رپورټونو کې ویل کېدل چې یا په لوګر او یا هم په قبایلي سیمو کې د تښتونکو په بند کې دی. د کابل ویان سمیع الله میخیل پرون د ښاغلي ثابت خوشي کېدل تایید کړل او ویل چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی. نوموړي وویل، زموږ د معلوماتو له مخې د افغانستان د خلکو دښمنانو، د سولې دښمنانو او د نظام دښمنانو عبدالجبار ثابت تختولی و. د عبدالجبار ثابت د تختولو مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. ټاکل شوی ده چې باراک اوباما به د امریکا د ډیموکرات ګوند عمومي مجمع ته په 2 شیبو کې وینا وکړي او په رسمي ډول به د دې ګوند لخوا د امریکا د ولسمشرۍ دویمې دورې ته کاندیدل ومني. په شمالي کارولینا کې د ګوند عمومي مجمع په وروستۍ ورځ ولسمشر باراک اوباما غواړي چې رای ورکوونکو ته ووایي راتلونکي انتخاباتو کې انتخابول روښانه دي. د نوموړي د وینا څخه مخکې په خبرو شوو برخو کې ویل شوي چې ولسمشر باراک اوباما به رای ورکوونکو ته ووایي چې دا به 2 کلونه وخت ونیسي څو هغه ستونزې چې د لسیزو په اوږدو کې د امریکا په وړاندې جوړې شوې هوارې کړي. د چهارشنبې په ورځ پخواني ولسمشر بل کلینټن په وینا کې ویل، هیڅ ولسمشر هغه اقتصادي تاوانونه په 4 کلنه دوره کې نشي جبیره کولی چې ولسمشر باراک اوباما جمهوري غوښتونکو ته په میراث کې پریښي. د اسرائیلو د دفاع وزیر اهود بارک وایي امریکا چمتو ده چې د ایران له اټومي چیلنجونو سره په هره کچه چوي مقابله وکړي، خو ده دا یادونه هم وکړه چې د دواړو هیوادونو لپاره د وخت تیریدو سرعت توپیر لري. د بارک دا وینا د هغه د اختلاف څرګندونه کوي چې امریکا او اسرائیل د ایران پر اټومي تاسیساتو د احتمالي برید د مهال ویش په اړه لري. د اسرائیلو دفاع وزیر چې د متحده ایالاتو د وسلوالو ځواکونو له مرستیال لوی درستیز اډمیرل جیمز ای وینفیلډ سره له کتنې 2 ساعته وروسته یې خبرې کولې زیاته کړه، اسرائیل د مستقلانه حملې حق د ځان لپاره خوندي ګڼي او امریکا په دې پوهیږي. او د روسي د دفاع وزیر امر ورکړی چې د میګ 29 ډوله جنگي چټ الوتکو الوتنې ته په موقته ډول وسنډول شي. اناتولي سردیکیوف د امر وروسته لاغه وکړ چې پرون د روسیې د ختیز په جیتا سیمه کې له دې ډول الوتکو څخه یوه په نامعلوم دلیل نسکوره شوه. په لومړنیو رپورټونو کې ویل شوی وو چې پیلوټ ځان له الوتکې څخه غورځولی، خو وروسته بیا رپورټ ورکړل شو چې د پیلوټ مړی د الوتکې ټوټو ته نږدې وموندل شو. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې په دې پیښه کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی او زیاته یې کړه چې وسله هم پکې نه وه. دوستانو خبرونه مو له ساده رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه مطالب لرو. راپورونه وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به افغان حکومت ته د باګرام زندان له رسمي سپارلو سره بیا هم امریکا غواړي په دې ځای کې د بندیانو ساتنې یا لږ تر لږه د توقیفخانې پر ځینو برخو د خپل کنټرول ساتلو ته دوام ورکړي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبر کو چې ایران موافقه کړې ده چې دغه هیواد د چابهار په سمندري بندر کې افغانستان ته اسانتیاوي برابر کړي. د سوداګرۍ د وزارت له ویان ښاغلي غازی خیل سره په همدې مرکه لرو. په افغانستان کې د ناټو امریکایي عسکرو د عمومي قمندان مرستیال وایي چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو حملې کمې شوې دي. دا چې څنګه دا به هم په یو رپورټ کې درته وړاندې کړو. د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او نور رپورټونه هم درسره شریکوو. د راپورونو له مخې متحده ایالات پراتلونکي اونۍ کې افغان حکومت ته د باګرام زندان له رسمي سپارلو سره سره بیا هم غواړي په دې ځای کې د بندیانو ساتنې یا لږ تر لږه د دې توقیف خانې پر ځینو برخو د خپل کنټرول ساتلو ته دوام ورکړي. د امریکا پوځ په دې زندان کې چې کله ناکله د افغانستان ګوانتنامو هم بلل شوی، هم بندیان ساتي چې هغه بندیان ساتي چې له وسلوالو طالبانو سره د تیرې وی لسیز جګړې په ډګر کې نیول شوي وي. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د رپورټ غټ ټکی احمد تکل تر اوري.
د پرانیست ټولنې بنیاد چې د امریکایي میلیاردر جورج سوروس لخوا جوړه شوې، د شپږو میاشتو په ترڅ کې د باګرام زندان د چارو د سپارلو پر پلان چې د ټولنې په وینا په دې بهیر کې پر تناقضونو پرده اچوي، په زندان کې د نورو هیوادونو د اتباعو او نویو بندیانو برخلیک ناڅرګند پرېږدي او له بشري حقونو د سرغړونو امکان برابروي انتقاد کړی. د هغې موافقې له مخې چې افغان او امریکایي چارواکو د مارچ په 9 نیټه په کابل کې لاسلیک کړه، افغان حکومت ویلي چې د دوشنبه په ورځ د وږي په شلمه د باګرام زندان تسلیمي غوړي. د پرانیست ټولنې بنیاد په دې اړه خپل راپور کې ویلي دي داسې ښکاري چې امریکا د باګرام له سپارلو وروسته هم په افغانستان کې د خلکو د بندي کولو دوامداره قدرت غوړي، خو دا ادعا ټولو هغو افغان چارواکو په قاطعیت سره رد کړي چې د فرانس پرس خبری اژانس په راپور کې خبري ورسره شوي. ولسمشر حامد کرزي غوښتل چې د باګرام زندان مسؤلیت د واشنگټن او کابل ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو اړیکو د تړون له لاسلیک او له 2014 کال وروسته چې د ناټو ډېره برخه محاربوي ځواکونه له افغانستانه وځي، امریکایي پوځیانو ته د احتمالي مسؤلیت له ورکولو مخکې افغان دولت ته وسپارل شي. د پرانیست ټولنې د راپور له مخې د هغو 600 بندیانو برخلیک نه دی معلوم چې له مارچ میاشتې راهیسې باګرام زندان ته راوړل شوي، او په دې توګه د افغانستان او امریکا په معامله کې یوازې هغه 100 باندې 3000 بندیان شامل دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تړون د لاسلیک پر مهال هلته ساتل کېدل. راپور همداراز د شاوخوا 50 تنه بهرنیو بندیانو یادونه هم کوي چې ډېره برخه یې پاکستانیان دي او له ډېرو کلونو راهیسې په باګرام زندان کې وخت تیروي، خو د افغانستان او امریکا په توافق کې نه دي شامل. د پرانیست ټولنې په وینا له دې سره دا بندیان د ګوانتنامو زندان په څیر تر نامعلومې مودې په بند کې د پاتې کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. راپور وړاندې لیکي دا صحکاري چې امریکایان افغان حکومت ته د هغو بندیانو په سپارلو کې زړه نازړه دي چې با اهمیته کسان بلل شوي، او د دې معنا دا ده چې ښایي متحد ایالات د وږي یا سمبولې له 19 نیټې وروسته هم لږ تر لږه د دې زندان پر یوه برخه د کنټرول ساتلو ته دوام ورکړي. د پرانیست ټولنې یا اوپن سوسایټي بنیاد مسؤل چارواکي وایي چې د امریکایي چارواکو له خولې اوریدلی چې وایي دوی مشکوک کسان اوس هم نیولای او بندي کولای شي. د ټولنې همدارس په افغانستان کې د داسې یو سیستم پر رامنځته کېدو اندېښنه ښودلې چې لمخې بندیان له قضایي څېړنې پرته په بند کې اچول کیږي او نتیجه یې له بشري حقونو سرغړونې دي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان په خانه لوی څارنوال عبدالجبار ثابت چې تیر کال په کابل کې تختول شوی و بیرته خوشی شوی. د چارواکي وی عبدالجبار ثابت نن غرمې وروسته خوشی شوی او بخی پرون له غرمې وروسته خوشی شوی. د کابل د والی ویاند وسیولا میاخیل له سالی محمد سالی سره په مرکه کې ویل د ښاغلي ثابت په خوشی کېدو کې له تختونکو سره هیڅ ډول معامله نه ده شوی. دا مرکه اورو.
خانه لوی سرنوال خغل عبدالجبار ثابت تیر کال د کابل ولایت د چاراسیا ولسوالۍ څخه په داسې حال کې وتښتول شو چې دا په سیمه کې د خپلو کارواندو د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره تلله او امنیتي ځواکونه یې نه و خبر کړي او له ځان سره یې هم ساتونکي نه درلودل. هماغه و چې زموږ کوششونه او هلې ځلې د نوموړي د راخلاصون دپاره پیل شوي وې، خو متاسفانه چې نوموړی د تیر یو کال څخه د تختونکو په بند کې وو چې له نیکه مرغه نن له غرمې وروسته د نوموړي د تماس په پایله کې چې د مسیح ولسوالۍ پولیسو ته یې درلود، د مسیح ولسوالۍ د دشت سقاوي په سیمه کې پیدا او په کابل ښار کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. تختونکو په نیو بریالي شوي نه یو. دا به حتمي ده چې د تختونکو له لورې هغه یو ساحې پورې راوړل شوي، له هغې وروسته دا خوشی شوی ده او هغه ساحه چې د دولت تر کنټرول او د دولت تر ساحې لاندې د هغې نه را دیخوا چې کله دا راغلی دی، نو هماغه چې د مسیح ولسوالۍ پولیس ته زنګ ور ووهه، تماس یې ټینګ کړ او د مسیح ولسوالۍ پولیسو په وخت سره سم سیمې ته لاړل او ښاغلی ثابت یې له سیمې د امنیتي تدابیرو په ترڅ کې راجیګ او کابل ښار ته انتقال کړ.
میخیل صاحب، څنګه ممکنه ده چې یو څوک په پلازمینه کابل کې یو کال د برمته کوونکو په ولکه کې وي او امنیتي ځواکونه ورڅخه خبر نه سي؟
زمونږ د معلوماتو په اساس ښاغلی ثابت وروسته به هم دا ثابت شي. هغه به پخپله هم امیدوار یم چې معلومات به له مطبوعاتو او رسنیو سره شریک کړي چې هغه چیرته. خو زمونږ د معلوماتو په اساس دا کابل ولایت نه بلکې د افغانستان له خاورې بهر وړل شوی او د اختطاف په نتیجه کې. هغه زمونږ معلومات موږ ته دا وایي چې دا د کابل په مربوطاتو کې نه و. زمونږ هلې ځلې د نوموړي د خلاصون دپاره تر دم ګړۍ پورې هم جریان یې درلود. داسې خبره نه وه چې ګویا موږ د ده څخه بې خبره وو.
آیا د ده د خوشې کېدو په بدل کې کوم څه منل شوي دي؟
د کابل ولایت د پولیسو لخوا او زمونږ د امنیتي ځواکونو لخوا او زمونږ له لورې د تختونکو سره هیڅ نوه معامله نه ده شوې. لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، ښاغلی ثابت په خپله له سیمې پولیسو ته زنګ ور وهله او هلته نوموړی په آزاد حالت کې وو، او دې څخه دا څرګندېږي چې هیڅ نوه معامله د تختونکو سره نه ده شوې او تختونکو په خپله ښاغلی ثابت خوشی کړی ده.
د کابل د والی له ویاند وسیولا میاخیل سره مو د سالی محمد سالی مرکه واورېده چې وایي د افغانستان پخوانی لوی څارنوال عبدالجبار ثابت چې اوولس میاشتې مخکې د نامعلومه کسانو لخوا تختول شوی و خوشی شوی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. په افغانستان کې د ناتو چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د مخالفینو حملې کمې شوې دي. په دې اړه موږ د جمیلې ظریف چمتو کړی رپورت.
په افغانستان کې د میشتو نړیوال ځواکونو چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفینو مشرتابه پاشل شوي او همدارس په افغانستان کې د هغوی حملې هم 10% کمې شوې دي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي عسکرو د عمومي قومندان مرستیال وایي چې په وسلوالو مخالفینو باندې د فشارونو راوستل د دوی د کمزوري کېدو لامل شوی. جنرال ادریان برادشا وویل چې وسلوال مخالفین په دې وروستیو کې خپلو اهدافو ته د رسیدو په خاطر د سړک د غاړې له ماینونو او همدارس له ځانوژونکو حملو څخه کار اخلي.
وسلوال مخالفین تر فشار لاندې دي. د حملو لپاره د هغوی وړتیا کمه شوې ده. د هغوی مالی منابع هم تر فشار لاندې دي او رپورټونه هم ښیي چې مخالفین د وسلې له کموالي سره مخ دي. د هغوی رهبری اوس تقسیم شوې ده. د هغوی جګپوړي سیرې داسې ښیي چې له سیاسي پروسې سره یوځای کیږي.
برادشاو دغه څرګندونې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال زیر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. همداراز د افغانستان د دفاع وزارت ویان هغو وسلوالو مخالفینو ته چې د جګړې لارې خپل کړي خبرداري ورکړ چې که سوله ونه کړه نو دوی به په راتلونکي کې جدي مبارزه ورسره وکړي.
وروسته له 2014 کال نه هیڅ د اندېښنې وړ څه نه پاتې کی. مونږ له ټولو هغو کسانو سره چې مونږ سره جګړه کوي او نه غواړي چې مونږ سره د سولې له لارې خبرې وکړي، په همدې توګه چې اوس له هغوی سره جګړه روانه ده، په همدې توګه به له هغوی سره چلند وکړو. او وروسته له 2014 کال نه هم مونږ سره نړیواله ټولنه مرسته کوي. همداراز ستراتیژیک تړونونه هم لرو او د بهرنیو قواوو یوه برخه به په افغانستان کې پاتې شي.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي عسکرو د عمومي قمندان مرستیال په داسې حال کې د وسلوالو مخالفینو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د رامنځته کېدو په هکله خبرې کوي چې د رپورټونو له مخې افغان، امریکایي او پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې په یو غونډه کې د سولې په خبرو اترو کې د وسلوالو طالبانو د یو ځای کېدو په هکله خبرې وکړې.
دوستانو سم پام وکړئ، یو بار بیا د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان چارواکي وایي چې د افغانستان پخوانی لوی څارنوال عبدالجبار ثابت چې څه موده مخکې نامعلومه کسانو تښتولی و خوشې شوی دی. د ناټو عمومنشي په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ماموریت کې د ګرجستان د ونډې ستاینه کړې ده. اندریس فوګ راسموسن د ګرجستان په پلازمېنه تبلیسي کې هغو دوو پوځي قطعو ته د خدای پامانۍ په مراسمو کې خبرې کولې چې پرون د ناټو په مشرۍ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته روان شول. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د امریکا د ډیموکرات ګوند عمومي مجمع ته په څو شیبو کې وینا وکړي او په رسمي ډول به د دې ګوند لخوا د امریکا د ولسمشرۍ دویمې دورې ته کاندیدېدل ومني. دا اسرائیلو دفاع وزیر هود بارک وایي امریکا چمتو ده چې د ایران له اټومي چیلنجونو سره په هره کچه چې وي مقابله وکړي، خو دا یادونه یې هم وکړه چې د دواړو هیوادونو لپاره د وخت د تیرېدو سرعت توپیر لري. د روسیې دفاع وزیر امر ورکړی چې د میک 29 ډوله جنګي جیټ الوتکو الوتنې دې په موقت ډول وڅنډول شي. د اروپا مرکزی بانک پرون هغه پروګرام اعلان کړ چې لمخې اسپانیا او ایتالیا په څیر له هغو هیوادونو څخه چې له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي بانډونه پیری. او د نوکیا موبایل ټلیفونونو یو تجارتي اعلان پرون د دې شرکت لپاره لویه رسوایي جوړه کړه. دوستانو تاسو موږ غږ لازادې رادیو نو اوري وسم دا چې لویدیځ ورسپانې څه وایي. سلیم محمد سالی ورته کتنه کړې.
اکثر لویدیځو رسپانو په خپلو وروستیو ګڼو کې په افغانستان کې د افغان پوځیانو له بریدونو د بهرنیو همکارانو د ساتنې پر لارې چارو لیکنې خبرې کړې دي. د بریتانیا چاپ ټایمز رسپانه لیکي د دغسې حملو د مخنیوي لپاره په 15 کسانو کې چې غواړي د ملي اردو او پولیسو لیکو ته نوملیکنه وکړي، د افغان چارواکو او بهرنیو روزونکو لخوا یو تن ردیږي. ورسپانې د یو افغان چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی لیکلي، هر میاشت د هغو کسانو له ډلې چې نظامي ځواک ته یې نوملیکنه کړې، د استخباراتو د تحقیقاتو او د دوی د رښتینی انګیزې د درک په نتیجه کې 60 کسان ردیږي. د بریتانیا چاپ بلې ورسپانې ګارډین په دې باب لیکلي، یوازې په اګست میاشت کې د افغان سرتیرو لخوا پر بهرنیو عسکرو 12 حملې سوي چې په نتیجه کې 15 بهرني سرتیري وژل سوي دي. ایتلافیز وکونه وایي چې زیاتې دغه حملې له وسلوالو طالبانو سره اړیکې نه لري او په څیړنو کې معلومه شوي چې د دغو حملو 25% له طالبانو سره مستقیم یا احتمالي اړیکې لري. په نورو پیښو کې نور مسایل مطرح دي. د امریکا چاپ وال ستریت ژورنال ورسپانې په خپل وروستۍ غړې کې لیکلي، د افغانستان سیمه ییز پولیس او اردو چې د امریکایي او نورو بهرنیو روزونکو لخوا روزل کیږي، افغان لوري ته د مسؤلیتونو د انتقال د ستراتیژۍ مهمه برخه ګڼل کیږي او د دوی اکثریت د امن په ټینګښت کې مهم رول لري. ورسپانې لیکي د ناټو ځینې چارواکي په دغسې حملو کې د طالبانو ګډون بې اهمیته ګڼي او په دې باور دي چې د دغسې زیاتو پیښو علت کلتوري توپیرونه او داخلي ستونزې دي. د ورسپانې په باور که څه هم طالبان تل هڅه کوي دا څرګنده کړي چې دغه حملې د دوی لخوا شوې، خو داسې نه ده. د امریکا چاپ بلې ورسپانې واشنگټن پوسټ په خپل وروستۍ غړې کې همدې مسلې ته په اشاره لیکلي، افغان امنیتي ځواکونه او بهرني پوځي چارواکي د افغانستان د امنیتي ځواکونو لیکو ته د مشکوکو کسانو د ننوتلو مخنیوي په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د ساتنې لپاره یو ماسر ګام ګڼي، خو افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر ټکنې کوي او له افغانستانه د 2013 میلادي کال تر پایه د بهرنیو جنگي ځواکونو د وټولو ستراتیژي هم اغیزمنوي.
دوستانو لکه مخکې مو چې ویل چې په څو شیبو کې به د امریکا ولسمشر باراک اوباما په جنوبي کارولینا کې د امریکا د ډیموکرات ګوند عمومي مجمع ته خپل وینا وکړي. دغه وینا اوس پیل شوې.
Yes, we will reform and strengthen Medicare for the long haul, but we'll do it by reducing the cost of health care.
موږ پر روانو خبرونو کې هڅه وکړو چې په دې اړه نور تفصیل درته وړاندې کړو. ولسمشر باراک اوباما په شمالي کارولینا کې د ډیموکرات ګوند عمومي مجمع کې راټول شو خپلو زرګونو مینوالو او د پلویانو ته وینا کوي. په دې اړه به پر روانو خبرونو کې تفصیل ولرو. اوس خپلو ادي ریپورټونو ته راګرځو. د بشري حقوقو د څارنې ډلې له افغان ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې زر تر زره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غړي معرفي کړي. د دې ډلې د آسیا د برخې مشر په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې نور د دې سازمان برخلیک څرګند شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او له څو میاشتو راهیسې مشان لري شوي. د موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
په امریکا کې د بشري حقوقو یوې ډلې له افغان ولسمشر غوښتي دي چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لپاره دي خپلواک او تجربه کار خلک وټاکي. له تیرو نهو میاشتو راهیسې د دې کمیسیون مشران له کاره ګوښه شوي دي. دا په تیرو څو ورځو کې دوهم ځل دی چې د بشري حقوقو د څار ډلې له حامد کرزي سره د اندېښنه شریکه کړې ده. په افغانستان کې بیا د بشري حقوقو یو شمېر فعالان وایي د خپلواک کمیسیون د غړیو په برخه کې څو ځله خپل اندېښنه د رسنیو له لارې ولسمشر ته رسولې ده. د افغانستان د بشري حقوقو او چاپیریال ساتنې مشر عبدالرحمن هوتکی ازادي رادیو ته وویل په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی، د لندې له میاشتې راهیسې تر اوسه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کمشنرانو برخلیک څرګند نه دی. د مدني ټولنې او د افغانستان د بشري حقوقو د فعالانو وړاندیز ښاغلي ولسمشر ته داو چې د خپلواک کمیسیون لپاره د نوي کمشنران وټاکل شي، خو تر اوسه نه یوازې دا چې نوي کمشنران نه دي ټاکل شوي، د پخوانیو کمشنرانو برخلیک هم نه دی څرګند. خو بل لور ته د جمهوری ریاست و چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل ولسمشر کرزي په دې برخه کې بیا بیا له مدني ټولنې سره اړیکې نیولې دي او د مناسبو کسانو د نومونو لست هم برابر شوی دی. دغه چارواکي زیاته کړه چې ولسی جرګې ته د وزیرانو د معرفي کولو په څیر کارونو تر اوسه د خپلواک کمیسیون د غړیو پیژندنه ځنډنې کړې ده. عبدالرحمن هوتکی دا خبره نه مني. دی وایي هر ځل چې له جمهوریت ریاست سره په ارتباط کې شوی یو د ولسمشر ویندویانو ویل دي په دې برخه کې به ژر تر ژره پریکړه وشي. په پاریس کې د بشري حقوقو د کمیسیونونو لپاره له جوړو شویو اصولو سره سم د دې کمیسیونونو د مشرانو وړاندیز باید مدني ټولنه وکړي او ولسمشرانی تایید کړي. بل لور ته د آسیا لپاره د بشري حقوقو د څارنې د کمیسیون د مسؤل براد ادمز په باور د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون برخلیک د مشرتابه د نشټوالي له امله څرګند نه دی او باید افغان ولسمشر د دې غم وخوري. براد ادمز وویل حامد کرزي ته پکار دی چې څومره ژر کېدای شي خپلې ژمنې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په برخه کې پر ځای کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو تیر شپه او پرون ورځو کې په ننګرهار کې په یو شمېر ولسوالیو کې سخت بارانونه شوې دي چې سیلابونه راوتلي او خلکو ته یې مالي تاوانونه اړولي. په دې ولایت کې په حصارک ولسوالۍ کې په سلګونو جریبه مځکه د سیلابونو له امله زیانمنه شوې ده. له ننګرهاره د شاه محمود شینواري نه نور تفصیل اورو.
د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د حصارک ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس په ټلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیلابونه د دې ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو لکه آبی زنګیانی، غوګیزه، ظریفخیل او یوشمې نور سیمو کې راوتې دي. د شورا رئیس ډاکټر نعیم ولاړ وایي د راوتلو سیلابونو له امله په سلګونو جریبه ځمکې چې فصلونه پرې ولاړ وو وړې دي.
د ارزنګانی رود او د کرکچی رود دا د سیلاب له اوبو نه ډک زیاتره زراعتي ځمکې چې په هغې کې شولې، جوار، ترکاري ګالې وې دا یې په سلهاو جریبه تخریب کړي، له منځه وړي. زیاتره مېوهدارې ولې چپه کړي، ځان سره وړي دي. په همدې قسم یو پل و د دوبۍ په مځکه کې چې د دغه پله جلو خواته تقریبا 300 متره استنادي دیوال و، دا دیوال یې هم تخریب کړی، یو استنادي دیوال په چارتو کې و، دا یې هم تخریب کړی.
د نوموړي په خبره د دې ولسوالۍ د علیخېلو په سیمه کې راوتو سیلاوونو د کوچیانو درې خیمې او د دوی رمې هم له ځانه سره وړي دي چې دغه کوچیان اوس په ډاک پراته دي. د ننګرهار په نورو ولسوالیو کې هم ورته سیلاوونه راوتي، خو د زیانونو په اړه یې تر اوسه معلومات نه دي خپاره شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
Fight against al-Qaeda. Our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is certainly part of the same force.
And we are not going to be able to do
it. The Federal Security Service and the Afghan government.
We have ausführlich auch die
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، ایران موافقه کړې چې د دې هیواد د چابهار په سمندري بندر کې افغانستان ته اسانتیاوي برابرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د ایران د بهرنیو چارو له وزیر علي اکبر صالح سره د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د چابهار بندر په اړه موافقه لیک لاسلیک کړ. دا موافقه په داسې وخت کې شوې ده چې د رپورټونو له مخې په وروستیو کې امریکا له افغانستان نه وغوښتل چې د ایران له هغه څلیرو شرکتونو او بانکونو سره د تجارتي اړیکې قطع کړي چې نړیوالې ټولنې بندیز پرې لګولې. د واشنگتن غوښتنې تر سوري لاندې به افغان سوداګر تر څه بریده د ایران له چابهار بندر استفاده وکړي. دا موضوع احمد شیبر د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت له ویاند وحیدالله قاضي خیل سره شریکه کړي او لومړی یې په دې بندر کې افغانانو ته د ورکړل شو اسانتیاوو پوښتنه ترې کړې. قاضي خیل وایي
چابهار بندر کې هغه اسانتیاوې دي چې په نورو بنادرو کې موږ ته نشته. فرضاً موږ کولی په کراچۍ کې تاسیسات ولرو، ولې کولی شو دغلته زموږ سوداګر په دغه 50 هکتار ځمکه چې موږ ته په اجاره راکړل شوې ده د 50 کلو لپاره یو متر مربع حد اقل 60 سنټه او حد اکثر 70 سنټه قیمت لري، موږ خپل تاسیسات جوړولی شو. افغان بانکونه که دولتي دي که خصوصي دي، هغه کولی شي خپلې څانګې هلته پرانیزي. هغه سوداګر چې هلته سرمایه ګذاري کوي، دوی کولی شي افغان کارکنان استخدام کی. البته حتی د معرفي وزارت تجارت ورکوي او ایرانی چارواکي به ورته له 3 کلونو تر 5 کلو پورې ویزا ورکوي. دغه تفصیلات دي چې ایرانی حکومت افغان سوداګرو ته که چېرته موږ له چابهار بندر څخه په راتلونکي کې ګټه اخلو، موږ ته دغه اسانتیاوې شته دی.
پر افغانستان د امریکا فشار دی چې د ایران له یو شمېر شرکتونو او بانکونو سره راکړه ورکړه نه کوي، نو فکر نه کوي چې افغان حکومت به د واشنگتن د فشارونو له امله له چابهار هغه څه استفاده ونه کړي چې پکار ده؟
وګورئ، د امریکا متحده ایالاتو تحریمونه چې لګېدلي هغه په ایرانی کمپنیو باندې لګېدلي دي، په ایرانی بانک باندې په افغانستان کې لګېدلي دي، هغه په افغان سوداګرو باندې نه دي. یعنې خو افغان سوداګرو ته تر کومه ویلی شوي دي چې له دوی سره معاملې ونه کوي. زمونږ اوس هم سوداګر له دغسې دغه آریان بانک سره چندان معاملې نه لري، خو تر اوسه پورې چابهار بندر ګټې اخیستنې ته چمتو شوی نه دی، او دا به فکر کوم لږ وخت ونیسي چې ګټې اخیستنې ته چمتو شي.
افغانستان د چابهار د اسانتیاو په مقابل کې ایران ته څه امتیاز ورکړی دی؟
تاسپیږي افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی، اوبو تلاره نه لري، او کم هیواد چې اوبو تلاره نه لري د نړیوالو قوانینو په بنیاد باندې د همسایه هیوادونو له اوبو نه ګټه اخیستلی شي. موږ له دوی سره دغه تړون چې لاسلیک کړی دی، یو بل تفاهم نامه هم شوې ده چې یو هوایي کرښې باندې چې هغه هم د کابل نه چابهار، تل چابهار نه دوبۍ ته دغسې پروګرام به وي. نو ایران ته ګټه دا ده چې موږ دلته تاسیسات ولرو، د هغې نه دوی هغه کولی شرل دی چې اوس په 10 کلو لپاره دوی مالیات معاف کړي دي. چې کله دغه ګټې اخیستنې ته چمتو کېږي، فکر ګټه اخلي، د ټولو خلکو لپاره به د 10 کلو لپاره مالیه نه وي. ولې دغه یو نوی بندر دی، د ایران لپاره ګټه دا ده چې افغانستان شروع کړي، نوره دنیا شروع کړي، دوی ته له دې نه ډېره زیاته ګټه ده، ځکه دغه بندر به ګټې اخیستنې ته چمتو شي. په اقتصادي لحاظ، په تجارتي لحاظ، په سیاسي لحاظ ایران ته ګټه زیاته ده.
نتایج شوي رپورټونه وایي چې ایران له افغانستانه د اوبو په برخه کې ځینې امتیازات غواړي. تاسو معلومات لري آیا افغانستان په دې برخه کې کوم امتیاز ته قائل شوی چې ایران ته ورکړي؟
هغه موافقتنامه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر صاحب له خوانه او د دوی د چارواکو له خوانه په کابل کې امضا شوې ده، هغه کې دشته نشته چې افغانستان به دوی ته اوبه ورکړي یا بل کوم امتیاز به ورته ورکړي.
د سوداګرۍ د وزارت ویاند خغلی غازی خیلو چې تاسو ورسره د ایران د چابهار د بندر څخه د افغانانو د استفاده کولو یا دلته د تاسیساتو په جوړولو باندې د ازادي راډیو مرکه واورېده. دوستانو، لکه مخکې مو چې وویل، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د ډیموکرات ګوند د عمومي مجمع راټول شو ګډونوالو ته امدا مهال وینا کوي.
Not because I think I have all the answers. Not because I'm naive about the magnitude of our challenges.
دوستانو موږ به د ورځې د خبرونو په جریان کې د ولسمشر بارک اوباما په دې وینا چې غالبا به د افغانستان په اړه په کې څه وایي تاسو ته په تفصیل سره رپورټونه وړاندې کوو او تاسو به له حاله خبر وساتو. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
تازه دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلوي.